یادارن. خوش آمدید سلمان صاحب.
ډیره مننه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د دې سات په خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون قطر ته لاړ او په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکشي پلاو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د امریکا بندونو چارو وزیر ته وویل د طالب بندیانو له خلاصون وروسته تاوتریخوالی د منلو نه دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وای په کابل کې جنایي پیښې کمی شوې دي او د سعودي عربستان پاچا د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشیزه پرانیسته. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وای په قطر کې د دولت مرکزی پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي د طالبانو د 15,000 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د تاوتریخوالي زیاتوالی نور د منلو نه دی. دغه وزارت په حواله له مایک پامپیو سره د تیر شپې په کتنه کې د دولت مرکزی پلاوی ویلي روان تاوتریخوالی په قطر کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقه خلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد هم ورسره وو پرون په قطر کې د طالبانو له مرکزی پلاوی سره هم وکتل. تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي له کله چې امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستی په کابل کې جنایي پیښې کمی شوې دي. د ښاغلي صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل د امنیتي مسؤلیت تر اخیستو مخکې د پیښې ډیرې وې.
د اختطاف په پیښو کې اویا پسلو کې کمواله راغله. دیرش پسلو کې د قتلونو پیښې کمې شوې دي. سلګونه مجرمین نیول شوې دي. په کابل کې د موبایلو د غلانې نیولې د جرم او جنایت سازمان شوې شبکې یا پټې دي یا ولایتونو تښتیدلې یا ځینې ګاونډیو هیوادونو ته تللې دي.
کابل شاریان دا تاییدوي چې جنایي پیښې تر ډیره کمې شوې خو امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. پرون پر کابل ښار په راکټي بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرشوبله واوښته. په هرات ولایت کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د والی وایان جایلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل چاودنه تیر ماشم د هرات اسلام کلا پر لوی لاره پر یو سراچه موټر شوې ده.
د هرات اسلام کلا پر لوی لار د سړک غاړې پر ماین د سراچه ډول موټر د خطرلو کبل درې ملکی هیوادوال شهیدان شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
د والی وایان جیلانی فرهاد رسنیو ته هم دا رازویلی مایند وسلوالو طالبانو له خوا ځای پر ځای شوی وو. وسلوالو طالبانو د دې پیشي په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان بانک وایي د خپلو دریو کارکونکو د وژنې د شی څېړنې لپاره له امنیتي او ارګانونو سره مهم معلومات شریک کړي دي. دغه بانک درې کارکونکو چې د تلو تلویزیون په خوانی وایان یا ماسیا واش هم پکې شامل وو د لړم یا عقرب په ولسمه په کابل کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وشل شول. د یماسی یا واش پلار شکایت کړي ک د زوی د وژنې دوسیه ونه چېړل شي د هاګ نړیوالې محکمې ته به شکایت وکوي. خو د افغانستان بانک پرون په یو اعلامیه کې ویلي افغانستان بانک له کشفیا و امنیتي ارګانونو سره د هغه موټر چې چاودنه وربندې شوی د جی پی ایس معلومات د بانک د امنیتي کامرو تصویرونه او نور معلومات شریک کړي دي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا مرکزی قماندانۍ یا سنت کام پرون شنبه وویل چې په منځني ختیځ کې بي 250 الوتکه ځای پر ځای کړې دي. سنت کام د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې په سیمه کې د ثبات او امنیت ساتنې ته ژمن دی. د سنت کام عمومي قماندان جنرال ګریګ ګیلوک په دې اړه ویلي چې داسې ماموریتونه د ګډو ځواکونو د چمتووالي د زیاتېدو سبب کیږي. راپورونه وایي چې دوه پنځوس الوتکې له شمالي داکوتا څخه په مستقیم ډول منځني ختیځ ته روان شوې دي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې سرمشیزه د کورونا وبا له کبله د اوختې اقتصادي او ټولنیز زیان په اړه په خبرو پرانیسته. شاه سلمان په ریاست کې د دوه ورځنۍ سرمشریزي په پرانیستون کې وینا کې ژمنه وکړه چې دغه ډله به پر دې ستونزې د غلبې لپاره د نړیوالې همکارۍ له لارې تر خپل وسه هر هڅه وکوي. د سعودي پاچا د جیشل له مشرانو غوښتنه وکړه چې د دې بحران له کبله د اوښتو زیانونو مخه ونیسي، دغه راز د خلکو ژوند خوندي کړي. په کورونا وایرس په نړۍ کې تر 1,300,000 ډېر کسان مړه شوي دي. د جیشل ډلې غړي هیوادونه د نړۍ د اقتصادي تولیداتو 85% تولیدوي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د بوسنیا د سولې موافقې د 25مې کالیزې په مناسبت په خبرو کې د دغه هیواد له مشرانو د قومي اختلافونو د حل غوښتنه وکړه. یوسف بوریل وویل د بوسنیا مشران دې په دې کار سره خپل هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېدو ته چمتو کړي. ښاغلی بوریل د بوسنیا په پلازمینه سرایو کې وویل چې د دیتون په نوم مشهورې موافقې چې د امریکا په منځګړتوب لاسلیک شوه د اروپا د معاصر تاریخ یوه شرمونکې دوره ختم کړه. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان مرکزی پلاوی مایک پامپیو ته ویلي د طالب بنجارو لخلاصون سره سره د تاریخ قوالې زیاتېدا د منلو نه ده. د ولسمشر د لوبړي برسیال وایندوی په کابل کې د جنایي پیښو مخه تر ډیره نیول شوی، خو د تروریستي پیښو په اړه هغه وایي
له هر ممکنه لارې مکارې څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چورالت سرحد جوړیږي پیښه رامنځته کړي.
د اورزګان د هغې شزي خبرې دراورو چې وایي زوی د استرالیا ځواکونو له لوري وژل شوی دی. فلکاتل غارو
څنګه پکړي و؟ هیڅ مله پکړي ا
د کندهار د ارغنداب اکثره کورنۍ بیرته خپل مینو ته ستنې شوې دي. د کندوز د خان آباد اوسیدونکو وایي له درو میاشتو راهیسې په ولسوالۍ کې جنگ روان دی.
هلته هم طالبان زوروي، دلته هم اربکیان زوروي، په خوار غریب بیچاره خلک یو.
دا او نور موضوعات په دې خبرونه کې اوري. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت له مرکه کوونکو سره جلا جلا کتلی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند وی دوی په دې کتنه کې د خپلو پاتې بندیانو پر خوشي کېدو او د بین الافغاني مذاکرو پر اړوندو موضوعاتو خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو برای د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو لغړو سره جلا جلا وکتل. شغلی پامپیو د افغان دولت له مذاکره کوونکو هیئت سره تر کتنې وروسته وویل ډیر لیوال یم د بی بریالي نتیجې د احتمال ترلاسه کولو لپاره ستاسو نظر واورم. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت لغړ سره په کتنې کې مایک پامپیو د غرض ویلي د امریکا متحده ایالاتونو به څومره چې کولای سي د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یې بغړي فوزیه کوفي ویلي دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د اوربند پر اړتیا چنګار وکړ. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په کتنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لری کېدو او د نورو بندیانو پر خوشي کېدو خبرې وسوي. پامپیو چې د امریکا د ولسمشري تر ټاکنو وروسته د اروپا او منځني ختیځ د او هیوادونو په سفر وتلی، پرون تر دې مخکې د قطر له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار بحثونه روان دي. په پرونی کتنې کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر و. مایک پامپیو تیر ور په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د طالبانو لغړو سره کتلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
روزی خان د ترینکوټ شار په یو څنډه کې ژوندګری و. د هغه کورنۍ وایي اته کاله مخکې آسترالیایي ځواکونو د دوی پر کلي د چاپې په مهال هغه وباشه. د روزی خان مور مریم چې لا هم ورته د خپل زوی غم تازه دی د عدالت غوښتنه کوي. نورحال د شریف الله شرافت په دې راپور کې
دوشت کلن زوی روزی خان یا تکال مخ کی دا بحرانی زواکنو پی وچا پاکی و جلسو خو دا موری ترن نپوری دستر گوش کی ندی داری دلی دا و جلسی وی روزی خان مورا و کورانی ایدعا کوی چی حقا دستر لعی زواکنو لخوا پخپل کور کی و جلسوی دی. مریم وای زوی د واده لپاره چمتو والی نیولی او اټکل سوی و چې دوی ورځې وروسته د واده مراسم تر سره سي.
دلته چې شتلی و د دغه سره د تا چې د چجو چور کده داري فلم د اسفروت امریکای شخ فرګر دل د اسفروت پرې کزولې و د کوم دی خو فرما کوم لا لمانه د تل چې مال دغه دغه دی سلمان دی وی زلمی د فوخت د زلمی دی فلوار زلمی دی د سرور مال دی ولا دی
مریم اوس له نړیوالې ټولنې او د استرالیا له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. دا سفین سری افغانه میرمونه وایي نه یوازې دا چې د وژل سوي زوی غم یې دا په رواني لحظه سخته ځپلې بلکې د دې ټوله کورنۍ ویرجنه کړې او کړولې ده. تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسې کړنو کې لاس درلودی چې په کښې کې لږ تر لږه 9 افغانان چې بندیان او ولسي وګړي په کښې کې شامل وه وژل سوي دي. د دې معلومول ستونزمن دي چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د روزی خان قضیه څېړل سوې وي که نه. د روزی خان ورور شایسته خان د استرالیا د دولت لخوا په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د بشري جرمونو په اړه د څېړنو هرکلی کوي خو وایي دا څېړنې باید پراخ او بېطرفانه اوسي.
دوی خو ډېر شهیدان کړي دي، ډېر خلک ډېر سله جرمونه کړي دي، کورونه یې ور سوځولي دي، سړي ور شهیدان کړي دي او زموږ سره هېڅ معلومات نه دي کړي په دې 9 کسانو کې. نو زموږ نوم نه دی په ډاګه سوی چې موږ د دغه خلکو سره یا دا ظلم کړی یا داسې مو کړی دی.
د استرالیا د دفاع وزیر لینډا ریډلوز د جمعې په ورځ وویل له کله نه چې په افغانستان کې د خپل پوځ د جنګي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت یې خراب سوی دی. هغې ټینګار وکړ چې استرالیا به په افغانستان کې د سو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
جوان ازادي
خزینه پر سری اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناین سمو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان حکومت وایي تروریستي ډلې په رسنیو کې د غوغاو سرخط جوړولو لپاره په کابل کې ځینې حملې کوي. پرون د کابل پر ځینو سیمو د راکټي بریدونو په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او تر 10 نور ژوبل شول. له بلې خوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیره شوې ده. تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې په رسنیو کې د سرخط او غوغا جوړولو لپاره په کابل کې ځینې تروریستي حملې وکړي. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پر کابل د پرونیو راکټي حملو په تړاو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان پر پایتخت باندې د تروریزم نظر دی. د ګاونډي هیوادونو استخبارات پکې لاس لري. له هر ممکنه لارې مکارې څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چورالته سرحد جوړيږي پیخ رامنځته کړي. د تروریزم په مسأله کې د افغانستان دولت امنیتي ارګانونه کار کوي، که داعش دی، که طالب دی، که القاعده ده، که هر تروریستي ډله ده، هغه فقط د دې نظام د کمزور کولو کوشش کوي.
په کابل کې د ناامنیو د پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر 15مه د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخیست. داسې ښکاري چې د ښاغلي صالح لخوا د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو هم په کابل کې د ناامنیو پیښې کمې کړې نه دي. د لړم یا قرب پر درېمه په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز حمله، د لړم پر 14مه پر کابل پوهنتون حمله او پرونی راکټي بریدونه هغه عمده پیښې دي چې زیاته مرګ ژوبلې اړولې او داعش ډلې د درې واړه پیښو مسؤلیت منلی دی. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس وایي په کابل کې به د ناامنیو پیښې وي خو جنایي پیښې خورا کمې سوي دي. پر کابل پرون د څلورویشتو راکټونو لګیدو په پیښه کې د کورنیو چارو وزارت په حواله 8 کسان وژل سوي او تر 300 زیات نور ټپیان سوي دي. د دغو راکټي بریدونو په تړاو د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي ستیفانو پونتي کوربو په ټویټر کې لیکلي د سولې لپاره د افغانانو غوښتنه په خواشینونکي توګه په نوي تاوتریخوالي ځواب سوه. د ناټو ملکي استازي ویلي ناټو به د تروریزم پر خلاف د افغانانو او د هغوی د مبارزې تر څنګ ولاړوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په ټویټر کې لیکلي هغه کسان چې تاوتریخوالي ته لمن وهي یا یې ملاتړ کوي په واقعیت کې د سولې ثبوتاش ته زمینه برابروي. بلخو د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له اسوسییټډ پریس خبري اجن سره په مرکه کې ویلي له افغانستان چې لا هم پکې شخړې روانې دي د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکموي.
اته بجیا ولس دقیقې دي زموږ اخلاق آزادي راډیو اورېده. کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پای ته رسیدلی او په چیرو څو اونیو کې دغه ځواکونو تر 1200 ډیر ماینونه کشف او خونسا کړي دي. له بل خوا د کندهار د کډوالو چارو رئیس وای له ارغنداب ولسوالۍ څخه 2000 کورنۍ بې ځای شوي وي چې اوس 1500 بیرته خپل سیمو ته ستنې شوي دي. نور حال صادق رښتینی راکوي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او امنیتي ځواکونو په تیر څو اونیو کې اضافه تر 1200 مځکني شخصي ماینونه کشف او لمنځه وړي. د کندهار د امنیت کمانډاني ویان جمال نصر بارکزی وایي په ارغنداب کې د شخصو ماینونو خطر لمنځه تللی او ډېر شمېر خلک چې د جګړو له ویرې بې ځای سوي او بیرته خپل کورونو ته ستانه سوي. بلخوا د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي د ارغنداب ولسوالۍ د 2000 کورنۍ څخه شاوخوا 1500 کورنۍ چې هلته په ارغنداب کې امن سیمو ته بې ځای سوي اوس بیرته خپل مینو ته ستانه سوي او 1500 نورې کورنۍ چې کندهار ښار ته راکډوالې سوي له دې جملې څخه د 300 هغه کورنۍ سره چې تر ټولو ډېر مستحق وي او د ژوند لومړنیو توکو ته اړتیا درلوده د دوی او د اړوند موساتو لخوا مرستې ورسره سوي دي. د شاغلی نایاب وینا دوی په تیرو څو ورځو کې په مجموع کې د شاوخوا 800 کورنۍ سره مرستې کړې چې له دغه 300 اضافه نور د جړی او پنجوای ولسوالیو د جګړې له ویرې بې ځای سوي کورنۍ دي. د نوموړي په وینا د پاتو کورنۍ سروې هم روان ده او هغوی ته به هم ژر تر ژره مرستې ورسیږي.
د نورستان د کلیو د پراختیا رئیس چې د پنځشنبه په ورځ په کونړ کې تختول شوی و لا هم به دره کړی. ویل کیږي چې سید معصوم سیدی وسلوالو طالبانو د کونړ په چپه دره ولسوالۍ کې خپل ولایت د تک په محل تشتولی دی. له سیمې څخه روح الله انوري نور حال راکړي.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د دوی د کلیو پراختیا او بیرغونې چار رئیس سید معصوم سیدی چې د تیرې پنځشنبه مازیګر مهال پارون تروانو د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د ګلسلک ساحه کې د وسلوالو طالبانو په کمین برابر شوه. د رئیس د ماما زوی وجلې او د سیدی په ګډون 15 تنه ځان سره ژوندۍ بولی دي. مرستیال والی وایي د کونړ او نورستان قومي مشران د یادو کسانو درخوشي کولو هڅه کوي.
د دریس د مو خدوا وافت وتل دی یو دریس اج او قاف مشي یو دی یو تی نور محلي متنفذین په مشي تر سوچ د محلي مشانو او د طالبانو مشانو سره وګوري په ما ساحه کې اما تر اوسه پورې دقیق موږ د غذای پیدا کړ نه د دریس انکشاف دی حادثه چیرته وړل شوی دی او
د کونړ قومي مشر حاجی نصر الله خان صافي ازادي راډیو ته ویل چې د تختول شو کسانو دره خوشی کول او بیرته خپل کورون ته د سپارلو لپاره هڅې توندې کړې دي.
دوه ورځې مخکې هم تللی وو، پرون هم تللی وو، نن هم تللی وو، ملکان او سپینګران هم تللی وو. پنځه کسانو د مغ رئیس په یو کس بل معلوم نه دی، دا درې کسه خو طالبان سره ښکاره دي، خبره ملاقات هم کوي او څه مشکل نشته دی، هغې پسې کوشش کوم کوو چې دا پیدا.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ د نورستان مرکز پارون ته په غځېدلې لاره کې پرته ده چې څو ځلې پکې د یاد ولایت د والیانو په موټریزو کاروانونو هم بریدونه شوي دي.
د یو بل ولایت له نامې مهم خبرو، د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له جګړو شکایت کوي. دوی وایي چې په دې ولسوالۍ کې له درو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده چې له کبله له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي. نور حال له کندزه د اجمل آریان پراپور کې.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له درې میاشتو راهیسې د دې ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد دي او له کبله یې ګڼ شمېر خلک هم له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي خلیل الله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هلته هم طالبان ځوروي، دلته هم اربکیان ځوروي، پیسې اخلي، خوار غریب بیچاره خلک یو، نو دا به تر کله پورې دولت داسې بخساسي کوي؟
د ښاغلي کاکړ په وینا چې اوس مهال د خان آباد ښار په یو کیلومتري کې وسلوال طالبان فعالیت لري او د دې ولسوالۍ ډېره جغرافیه د دغې ډلې په واک کې ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خبرداری ورکوي که ډېر ژر د خان آباد روان امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه شي، ښایي دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته وبلیږي. خو د کندز والي عبدالستار میرزکوال خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پلانونه شنډ کړي دي.
بیا ولاړ ولسوالیو کې د دښمن تاسې خبر دی چې په دا وروستیو کې جګړې ته زور ورکړی ده. په امام صاحب کې، په همدارقم خان آباد ولسوالۍ کې ځینې تلاشونه یې وکړه خو ټول خونسه شو.
په دې وروستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو سربیره په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی او علي آباد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونو ته زور ورکړی او هر شپه د دغه ولایت بیلابیلې سیمې د جګړو شاهد وي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ګڼو رسنیو او مطبوعاتو پر کابل ښار د پرونیو راکټي بریدونو خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. دې بریدونو د دې لپاره د ډیرو رسنیو په چیره بیا ورسپانو پام ځان ته اړولی چې په وروستیو کې ساری نه ولیدل شوی. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه هغه بحثونه دي چې که امریکایي پوځیان له دې هېواده ووځي نو څه به پېښ شي. دا بحثونه وروسته له دې زیات شول چې ولسمشر ټرمپ د دفاع نوی سرپرست وزیر وګمارو او وویل شول چې د جنوري تر نیمایي پورې باید په افغانستان کې تر 2500 ډیر پوځیان نوي پاتې شوي. واشنگټن اگزامینر رسپانې په همدې اړه لیکلي 2500 ته د ځواکونو د کمولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړې مخالفان یو لړ دلایل راوړي. دوی مثلا وایي چې په دې صورت کې ډېر احتمال شته چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د خبرو له لارې له جوړجاړي ډډه وکړي او حتی اوس لا طالبان حاضر نه دي چې پر ایجنډا روغه وکړي. د دوی بل دلیل دا دی چې کله افغانستان پوځیان وایستل شي په دې هیواد کې به پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان بل حمله وشي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې د جمعې په ورځ په همدې موضوع بحث وکړ او د متخصصانو نظرونه یې واوریدل. د سټارز اند سترایپس رسپانې پر اساس یو شمېر متخصصانو او د بهرنۍ پالیسۍ نظر خاوندانو وویل چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن باید له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه ونیسي. ملټري ټایمز رسپانې هم د دې غونډې بحث ته په اشاره لیکلي متخصصانو د کانګرس د وستوالو خدماتو کمیټې ته وویل د امریکا د ملاتړ له دوامه په تیره بیا له هوایي ملاتړ پرته د افغانستان امنیتي ځواکونه طالبان ماتولی نه شي. ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې د ټرمپ اداره ممکن ډاډه وي چې افغانستان نور د القاعده لپاره خوندي پناه ځای نه دی، د چارو متخصصانو د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې د سولې له موافقې پرته له افغانستانه د پوځیانو ایستل تروریستي شبکو ته زمینه برابروي چې یو وار بیا په افغانستان کې د امریکا پر ضد حملې دسیسه جوړه کړي. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر په نیوی ډیلی کې د پاکستان شارزو د افیر ته خپل رسمي اعتراض وسپاره. دا اقدام وروسته له دې کېږي چې د نیوی ډیلی په خبره په پاکستان کې د دیره جیش محمد د جنګیالیو د یوې لوی حملې مخه ونیوله. د موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
هندوستان د هغه څه په عکس العمل کې چې په پاکستان کې د یوې ډیره افراطي ډلې د وسلوالو د یوې حملې شنډول بلل سوي، پرون شنبه د پاکستان یو مخکښ ډیپلومات احضار کړ. نوې ډلې وایي د لانجمن کشمیر د پولي پوجدو کې تیره اونۍ د جیش محمد ډلې د افراطي وسلوالو د یوې لوی حملې مخه نیولې ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په نوې ډلې کې د پاکستان شارج دافیر ته خپل رسمي اعتراض وسپاره. د وزارت په حواله هند خپل پخوانی غوښتنه تکرار کړه چې د پاکستان د نړیوالو تعهداتو پر ځای کول وو. هغه دا چې پاکستان د تر خپل ولکې لاندې له قلمرو څخه د هند پر ضد د تروریستي اعمالو لپاره کار نه اخلي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی تیره جمعه ویلی وو د هند له امنیتي ځواکونو سره په وسلوله نښته کې د جیش محمد ډلې د څلورو پاکستاني جګړمارو وژل کېدل. دا جوتوي چې دغو جګړمارو غوښتل په کشمیر کې یوه لویه وحشیانه او رانونکې حمله وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نریندرا مودی ادعا رد کړې او بې اساسه یې بللې ده. دغه وزارت په ویلامه کې ویلي پاکستان دا موارد د هندوستان مایوسونکي هڅه ګڼي چې غواړي تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې له دولتي تروریزم او د پاکستان پر ضد د تروریزم له مالی ملاتړ څخه د نړیوالو پام بلې خواته واړوي. د ښاغلي مودی په خبره دا تحولات په داسل کې راځي چې په پام کې د کشمیر کې محلي ټاکنې وسی. هندوستان غواړي چې د نومبر میاشتې تر وروستیو پورې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې د ولسوالیو په سطحه ټاکنې وکړي. هندي چارواکو دغه راز ویلي چې له وژل سویو جګړهمارو د وسلو او مهماتو یوه لویه زیرمه هم ترلاسه سوې ده. په اټومي وسلو د سنبالو دوو سیمه ییزو رقیبانو هندوستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې لا زیات سو چې په 13 اګست میاشت کې د نریندرا مودی حکومت تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د کورواکۍ حیثیت ختم کړ. کشمیر پر دو برخو ویشل سوی، یوه برخه د پاکستان او بل د هندستان په ولکه کې ده. خودواړي هیوادونه د دې سیمې پر بشپړ مالکیت دعوه لري.
ستاسو له پیغامونو
زاب ستار پنځه ویل سواری د چرغور د خیله کلاشه د مسجد څخه خبر کوم. ټول ټول چر وخت می دا پیغام یو ورو په مر باندې چار طرفه لارې باندې دیږي. دوی خاص خمنونه د بل خاص د ورته چارواکي نو پرې دې ته ځان باندې کوي. دا ټول چر وخت می دا پیغام چې مور ته جبلار جوړ کی چې دا شان او بس مور وو. زه
سردار ما دې پولیس رخینا زمون په علاقه کې چې کومه مدرسه ده په دې کې خو کتابونه نه ورځي. اسې پښت په دې وي چې مونږ حیات دې دا دا هغه د تاسو ته له مونږ ماشومان دي نه کتاب نه د کتابونه ورکړي او حسن خط دا یو بل کتاب دا نه دسي توجه دې خلکو واړه.
تباون يم د کابل ته نن سهار می د درنو وسلو اوازونه واورېده د تایمس کنه ته تر کابل باندې درید وتی. عجب خبره دا ده چې کابل ته د ترنو وسلو راوړل یا په موټر کې را تیرېدل. عجب دا خبره ده چې موږ یو چاقو په جیب کې نه تیرولی او د ده څخه یې دون رنې وسلې په موټر کې راوړې او بیا پر کابل باندې برید وکړي.
شاید غلطانه څه خبرې کوم
خبر. اوس هم ستاسو څو پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د اتسواتل شمیرې له لارې مو راستولی دي. محمد قاسم ځواک له هلمنده: تروریستان نه نظامي پیژني او نه ملکي، او هر څوک وژني او هر ورځ موږ د ملکي خلکو د وژلو شاهدان یو، او حکومت څخه غواړو چې په تروریستانو رحم ونه کړي. خان محمد اسلام یار هم له هلمند څخه لیکلي: البته له نادعلي ولسوالۍ وایي، له څه وخته راهیسي چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي دي، په افغانستان کې د جنګ ماشین هم تیز شوی دی. ښکلي غاړي باید تاوتریخوالی کم کړي. عبدالواحد مرقق له کندهار لیکي: په کندهار پوهنتون کې څو محصلان په کورونا وایرس اخته شوي دي، باید موږ دا وایرس جدي وګڼو. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي: د ولسي جرګې لخوا اوسنیو وزیرانو ته د باور رایې په ورکولو خوښ شو. خپلواک صافه لیکي: له البته د لغمان له علي شنګ څخه چې نه اوربند کوي او نه د سولې خبرې په مخ ځي، له دې څخه معلومیږي چې طالبان سولې ته اراده نه لري. ساعت 8:30 شوې، دا هم د دې ساعت لاند خبرونه. د سولې په چاره کې د دولت وزارت وای په قطر کې د دولت مرکه چی پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي د طالبانو د 15,000 بندیانو تر خوشی کېدو وروسته د تاوتریخوالي زیاتوالی نور د منلو نه دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر ویل کله چې امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستی، په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي. په هرات ولایت کې د ماین چاودنې درې ملکیان ووژل او درې نور ټپیان کړل. د افغانستان بانک وایي د خپلو دریو کارکوونکو د وژنې د شې څېړنې لپاره یې له امنیتي ارګانونو سره مهم معلومات شریک کړي دي. د امریکا مرکزی قومندانی یا سنتکام پرون شنبه وویل چې په منځنی ختیځ کې بی 250 الوتکې ځای پر ځای کړې دي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې سرمشیزه د کرونا وبا له کبله د اوشت اقتصادي او ټولنیز زیان په اړه په خبرو پرانیسته، او د اروپای ټولنی د بهرني سیاست مشر د بوسنیا د سولې موافقه د 15مې کالیزې په مناسبت په خبرو کې د دغه هیواد له مشانو د قومي اختلافونو د حل کولو غوښتنه وکړه. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام ترو په منځني صفه دولس په منځني صفه او د غرس په اف ام اوریدای شي. د روان خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر دې غزنی ته او د غرس او روزګان ته سو. لومړی د روزګان له روزګان څخه د لوبي په باب یو راپور لرو. په روزګان کې د سولې په نوم د فوتبال دوی میاشتنی سیالی پای ته رسیدلې دي. د روزګان د فوتبال فدراسیون مسؤلان وایي په دې لوبو کې لس لوبډلو برخه اخیستې و چې لومړی مقام وحدت لوبډلې خپل کړ. له ترین کورت څخه د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د لوبو په جامو کې د سولې په هیله راوتلې دي، ځکه جګړو سخت ځپلې دي او نور د زغملو توان نه لري. د سولې په نوم د فوتبال د دوه میاشتنۍ سیالۍ تیر ورځ نه وخته د وحدت لوبډلې په بریا پای ته ورسېدي. د اورزګان د فوتبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې لس لوبډلو برخه اخیستي وو، چې لومړی مقام وحدت، دوهم همتزی او دریم مقام ملي افغان لوبډلې خپل کړ.
دغه تورنمنت څخه مې وایزنه هدف هم دا و چې موږ یو د سولې نوم خور کو، موږ د سولې نوم دائم جاری وساتو.
هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې برخه اخیستي او زیات خوشاله دي، او د دولت او ملي سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې دغه ډول نور سیالي دي هم ورته پر لارې واچوي.
زما نوم امان الله خان مسلم دی، د وحدت فوتبال تکړه لوبغاړی. مې ویل دا خو د ځوانانو سره د اگر ځوانانو خپل موږ ګوره د بده کارو سره ګرځول یو د نشیس ټول ځوانانو سمې دا ارزو خواهش چې فوتبال ته مخکې سپورت مخکې سب
د دغه سیالیو فاینل لوبي ته د ورزګان سلګونه نور خلک هم راټول سی وو.
تماشاګانو تاسو د دې ځایمنه سي زکدي
دغه سلګونه خلګو ژغ په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو پر مذاکراتي ټیمونو دا و چې تر هر څه د مخکې دي لمړی ور باندې وکړي.
په روسي کې په غزنی کې د زعفرانو کښت ډیر شوی دی. کاروانګر وای زعفران ښه حاصل ورکوي او لبلخوا د دوی ته شاید پلاس ورکوي. د غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور.
د غزنی د جنول سوالیو کروندګر په دغه ولایت کې زعفرانو د کښت لا زیاتې دوه څخه خوشی شي. د وایده زعفرانو د کښت خواري کم او حاصلات شدي. کروندګر وایي د کرنې ریاست مسولینو د زعفرانو د تخمونو او ورکشاپونو په برخه کې هم ورسره همکاري کړې ده. بل لور ته بیا د غزنی د کرنې ریاست چارواکي وایي دا مهال د غزنی مرکز په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې کروندګر په خپلو ځمکو زعفران کري. د غزنی په کرنې ریاست کې د زعفرانو د ترویج مدیر علي اصغر مهدیار ازادي راډیو ته وویل په اندړو مقور واغز جاغوري مالستان او ناور ولسوالیو کې دا مهال د زعفرانو کرکیله کیږي چې ښه حاصلات یې ورکړي دي. دی وایي هڅه به کوي چې په دغه ولایت کې د بنګو او نورو مخدره توکو کرلو پر ځای د خلکو پام د زعفرانو کرلو ته واړوي.
غزنی خوشبختانه سال 1392
لنیک مرغه په غزنی کې له 1902 څخه د زعفرانو کښت رواج موندلې دي. موږ په غزنی کې یو شمېر کروندګرو ته د یو جریب ځمکې د اندازې لپاره د زعفرانو د کرلو پیاز ورکړي او هغوی کرلې دي.
په غزنی کې ډیرای داسې سیمې دي چې له تیرو څلورو کالو څخه د بنګو کرل رواج سوي دي. له دې امله هم د غزنی د کروندګرو ترڅنګ عام خلک هم په دغه ولایت کې د زعفرانو کرکیلې ته زیات خوشاله دي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې هیله چې ژوند به مو ښه تیریږي د تاندې څنګه ویبل خبرونه اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا ځنه وي خو ته نه وایې دا څنګه زده کنه.
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي.
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باورې شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولای نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي او د کورنۍ غړي هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولای. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دې درته درس تشریح کوي کرا کې نه هلته درس هم زده نه وي لرګی باندې وهل کې موږ مات درس نه زده کی دس درس هم نه راکې مکتب کې چې موږ مطالعه یا روایت نوٹ وای چا زده نه وي خو ته نه وای دا څنګه زده ده کنه سزده دې نه وهی دې کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې سز بیا الته وهل کې بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي.
خپل هم سیمپیان موږ د سیم کې درس نه زده کیږي استادان ورته بد نمونه هم سیمپیان موږ ښخان پوي د تختیم اختراوال او د تنبل او درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لارت سیم کور کې ما پښتنو کې پلان کوي زده کوي ټول درس نه زده کولای مسلین ښخان پوي وای ورسته د خبر سره د کی کله چې استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نسد تکي بده تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خواوي څوک ګیمونه وایي څوک هغه کې او څوک چې مخته کې نه استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوږ نیول وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس غم کوم موضوع چې هغه باندې فکر وکي هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمالوي نو دا خبره خدای چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پای ته پریښودل ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تیرول د ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولی.
دا خپله ډېره لویه سایکولوژیکه تېروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولی. دوی چې خپله منلی ده چې زما درس نه زده کیږي درس یې څنګه زده شي. د دې محصلینو دپاره لومړی قدم دی چې دوی دې دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کیږي. دوی دې ووایي چې موږ هرڅه زده کولی شو حتی سخترین مضامین هم زده کولی شي. اول که دغه سایکولوژیکه یا رواني مانیا چې دوی خپله ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپله جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل بخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوي چې له زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق امیرزی وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو د مطالعې سره خپل فکر هغه کړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي یو نوی شی ځینې هغه کړي او دغه مطالعه چې د دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه چې خپله کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شیان په نښه کوم یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغه نښه کوم مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم له هغې نه ټول مفهوم اکثره وخت ذهن کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبوره کیږم هغه خپل نور ته چې مراجعه وکړم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایي کیږي او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم همدغه ده کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځینې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم یا یوه ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوې ورځې وروسته.
د پوهنتون استاد ضیاءالحق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي او له ټولګي بهر که دوی مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي.
د مطالعې او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلئ د کتاب سره مو شل کار مخکې باید کړي وي لږ تر لږه شل کارونه هغه همدادي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ تلیفون باید خپل غلی کړئ تلویزیون باید غلی کړئ آرام ځای ته باید ورشئ رڼا باید موزونه وي خلم باید وچه نسي هیڅکله قلم باید له ځان سره ولرئ سوال ولرئ مسئله ولرئ له ځان سره مخکې مخکې که سوال ونه لرئ تاسو زده کړه نشئ کولی. ډېر خواړه ډېر مشکل پیدا کوي تر کمو خوړو معمولا څوک ډېر موړ وي هغه تمرکز نشي کولی تر دې چې ډېر وږی وي ولې معتدل انسان ډېر تمرکز کولی شي اوبه همیشه وخت لپاره ضروري دي د تمرکز لپاره ډېر کومک کوي.
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اسفی صاحب ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یا دیږي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو او دا څو عوامل لري بیلابیل عوامل لري یو عامل خو جینیکټیکي دی چې موږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی هغه مور او پلار چې سن ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي بیا اولادونه دنیا ته راغلی دی دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي خه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصروفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب د دوی کیږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په سماتو غونې شي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي. بل د غزمون تګلارې زمون دغه طریقه هم غلطه ده او دغه د سند فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کافي پوها ولري باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته خزده کړ ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی اوس استاد لپاره کافي نه دي. هغه تکړه استاد هغه بریالي استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي او دې باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي او د هغې عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد نشي کولای هغه عزم کړي. دې باندې هم باید سوچ وشي.
نو د زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دوهمه مسله خپل محصل ترجیح کیږي. هغه دا چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي؟ آیا د کتاب د مخ نه وایي؟ آیا د مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړي؟ او بل مسله هم دا ده چې استاد د کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي. هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي افهام او تفهیم وشي. بل ګروپي مسله ځینې کسان عادت لري ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکېږي. مثلا د دوو نفر ترمنځ د دریو نفر ترمنځ د پنځو نفر ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا تبادله افکار منځ ته راځي. دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي هغه خز دکېږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپي پانه باندې ښه ګټور کړی دا چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي. ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې چیرې سهار وختي مونږ درس وایو سبق وایو زموږ ذهن آرام دی مونږ شپه وساته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي که هغه سهار وي که بیګا وي باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کو شاید که چیرې وخت زمان مشخص کو شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کړي یا کم کړي او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتماً ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې. خپل عادت ته مو وګورئ. هر وخت مو چې زین آرام وو هر وخت مو چې خسته نه وایې زله نه وایې کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایې یو ګلاس چای وڅکئ یو ګلاس اوبه وڅکئ یو ګلاس شیدې وڅکئ خپل ذهن مو آرام کړئ کافي خوب وکئ بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي. اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مه کوئ چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ. کم کم درسونه وایي هغه مهم موارد یاداش کړئ ویل کې د ځان څخه بیا خلاص کړئ بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مه کوئ موضوعات له یادای مه کوئ موضوعات بلکې د غوسه تمرین وکړئ او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمام شي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پات رسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د پان شنبه پورس په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای پنه خشو. هغه دوه لس کال په دې ولایت کې د ازادي رادیو خبريال د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړو بنسټونو خبري اعلانو د هغه په نخښه کول غندلی. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي برید بللی، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبري اعلانو بیا د دې پیښې څېړنه وختي وایي چې عاملان دي مجازات شي. خو الیاس دایی څه ډول یو شخص و؟ د هغه لویه هیله څه وه؟ کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود و؟ دا او نور مهم مسایل مو د هغه له ورور مدثر دعوت سره د نن په خبرونه کې رانغاړل. دعوت صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. لومړی تسلیت ومنئ.
ډېر زیاته مننه. ژوندي اوسئ. تاسو هم سلامونه. ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک کلی وړاندې کوم.
که زه یې د دایی صاحب د شخصیت نه راپیل کړم، دایی صاحب څه ډول یو شخص و؟
دایی هغه شخصیت هر چا ته معلوم و. هغه یو پیژندل شوی څېره وه، یو لایق سړی و، او خپل تر اوسه پورې ډېر سخت کار کوه. د هېواد په درد دردېدی، په داسې حال کې چې په هلمند کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی، هم مرکزي دفتر، هم ملګرو، هر چا ورته وویل چې ته د ولایت پرېږده، د هلمند څخه ووځه. و هغه ویل چې دې ولایت سړی یم، همدلته اوسېږم، همدلته به مړ کېږم. هغه دې همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکړی. هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوم ملګري دي، د ده همسنګران دي، د کورنۍ خپلوان، هر څوک دومره درد به شاید په دې ډېرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته، نه د دایي ملګرو ته، او نه هم هغه چا ته رسېدلی وي چې دی پېژندی. دا یو بېل شخص و، یو ژبغران دی شخص و، یو وطن دوست شخص و، او د خپل هېواد او خپل سره مینه درلوده، او په همدې لاره کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړی.
دایی تل یوه خبره له موږ سره هم کوله چې زړه غواړي تل ښه خبرونه دې ملت ته وړاندې کړي، خو ډیر کله دا ښه خبرونه په منفي خبرونو بدلیدل. هغه احساس چې دایی د خپل کار نه درلوده، که په ښکاره هغه یو مسلک او تقدس مقدسه وظیفه وه او دای ترې خوښ و، اما دغه دردېدلو خبرونو په اړه بیا تاسو ته په کور کې څه ویل چې هغه خبرونه چې خپرېږي د دې احساس څه رسوي؟
خو موږ په کور کې یو ځای یو، هر ورځ به یو راپور هم خپرېده چې کله به د حکومت تاوان به پکښې و، حکومت به ورته اخطارونه ورکوله، یا به ورته زنګونه ورته راتله، که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر و، هغوی به ورته اخطارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي، خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی، هغه رښتینی حالت، رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خپره کړه چې نادالی، چانجیر، دا ټولې سیمې موږ ونیولې، خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و، هلته به جګړه شدیده وه، هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې. خو دایي مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسوي، د خپلې سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو تاسې د تهدیدونو یادونه هم وکړه، په وروستیو کې دایي صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی، او چې د چا د خوانه ګواښل کېږي، له کوم ادرس او ولې؟
دا تهدیدونه د ډېره وخته دایي سره وه. هغه د کلونو راهیسې دې څخه رنجېدی، کله به د یوې خوا څخه تهدید و، کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دغه زه اوس کابل کې یم، ما ته دوه ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ما ته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږه چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه شم. یعنی دا خلک پوهېږي چې زه په هلمند کې نه یم، زه به فیسبوک ته پورته کړم. خو که څه هم دا ما هغه انځورونه پورته کړل، خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو دپاره نهشته.
د دایی صاحب یوه لورکۍ هم پر کور کې پاتې ده، مهربان. مهربان د پلار دپاره څه ډول یو حالت درلود، او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې څومره رفع کېده؟
دایی چې کله دغه لورې نړۍ ته راغله، تر بل هر څه همدې رنجلې ته خوشحاله و. دومره ورباندې ګرانه وه چې یعنی تصور یې نشو کولی. همدغه کله چې به دی راتلی په دهلیز کې به یې ږغ سو، د لور نارې به یې ورسره پورته شو، یعنی د ډېرې خوشحالۍ څخه چې پلار مې رالی. همدا اول لور یې وه، همدا یو اولاد یې دی، مهرباني نومېږي. او بل دا دی چې موږ چې به کله کله یو ځای یو فلم کتی، یعنی په فلم کې دا د فلم د نجونې وي، هغه یو هدف ته رسېږي، یو ځای ته رسېږي، بیا به دا یې ویل زه غواړم
بیا به ده ویل چې زه غواړم د مهربانۍ څخه همداسې انجلۍ چې وړکم زما نوم د کورنۍ نوم او د هېواد نوم ورباندې روښانه
د مهربان هغه هیله او هغه د پلار هغه هیله چې د مهربانۍ نه به یې درلوده او یا به هم غوښتل چې دا هغه ځای ونیسي چې دی تصویر په ذهن کې تراشلی او یا یې کاږلی و. فکر کوئ چې د پلار په نشتون کې او د یو داسې پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی هغه د وطن د هر حالات نه خبر ووسی تا تشا ډکېدای شي
د پلار ځای هیڅوک نشي نیولی. دا که هر ډول پلار وي که اکاډمیک وي که بې سواد وي که سوادار وي که هر ډول سړی خو زه زما کورنۍ تر خپل حد پورې دا هڅه کوو چې هغه تر خپل مرام او ادب پورې ورسو. موږ د پلار ته شنه سره کوله خو بیا هم دا به احساس نه کړي.
دعوت صاحب په ژوند کې تر ډیره سختي نرمي واوسي اما ډیر کله یو درد داسې چې سړی داسې فکر کوي چې ملای ورماته کی د دای شهادت د هغه د کورنۍ دپاره څه ډول یوه پیښه ده؟
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خویندې هم وفات شوي دي پلار مې هم وفات شوی دی. ډېر دردونه مو لیدلي دي خو تاسې الله تر اوسه پر موږ نه راغلی. زموږ د کورنۍ د ملا تېر وو زموږ دپاره هر څه وو. موږ که ټول ډول سره اوسو هم د هغه ځای نه شي نیولی
ډیر کله چې سړی په ژوند کې تنگ سیاو یا ډیر خراب حالت سره مخامخ کیږي د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند دوکړي همدا راز دی او که در حال کې چې خپل هغه ډیر سختي سره مخامخ دی دای همدا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې زه فکر کوم خپل هم په همدغه سیاو حالت کې ژوند در کوه مانوري بیا هڅول حتی ټول ورونه چې ژوند وکړي او ژوند په ناهیلۍ نه کیږي. په روسیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغی او دای صاحب د احساس په ګډون باندې تاسې کابل کې وایي نور کورنۍ مجبور کډه شوه هغه ځای پرېښود د هغه حالات نه د دای صاحب تصویر تاسې ته څه وچی کېدای شي وضعیت نور هم خراب شي نو تاسې ته یې څه ویل چې پرېږدئ ولایت ولاړ شئ کابل ته څنګه؟
دای زموږ د کورنۍ که چا ښوونځی ویلی دی که چا پوهنتون ویلی دی که هر څه یې ویلی د ده په ملاتړ او د ده په هڅه یې ویلی دی. کله چې جنګونه پیل شول زموږ ډېرې کورنۍ په چانچیر کې وې نور سیمو کې وې که زما خوندې وې که زموږ کورنۍ وه هر څوک هغه موږ ټوله راله یعنی په څلور وطاقه ځای دی موږ ټوله همدلته مو که ځای نه وښي هم هم وویل راته وویل چې موږ څه یو یو که درد دی که غم دی هر څه مو یو دی همدلته به یو که مړه کېدل هم دلی به مړه کېدو که ژوند هم دلی به ژوند کېدو خو هغه هېڅکله دا نه ویل زه به په هر ډول حالات کې د دې ولایت څخه ووځم نه هم موږ دا ویل چې تاسې ووځئ ځکه ویل چې دا زموږ وطن دی زموږ ځای دی
ډیر کله د دا ډول پیښونه وروسته معمولا د کورنیو نه دا پوښتل کیږي چې اوس یې غوښتنه له حکومت نه او همدا ډول د دې پیښې نه څه ده چې دا وڅېړل شي یا عاملانو ته جزا ورکول شي که همدغه کلیشئی او یوه بېخونده پوښتنه زه له تاسې نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا پایله نه ده درلودلې ستاسې ځواب به څه؟
زه حکومت ما دایي نشي را کولی چې زه دایي ماته څوک نه شي را کولی زه نور د هېڅ څه غوښتنه نه ځین لرم د حکومته ځکه هغوی هېڅ هم کولی نه شي نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا بس موږ کورنۍ یو نه هېڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نه شي ترلاسه کولی بیا اړتیا نشته چې موږ ووایو هېڅ غوښتنه نه لرو ځکه نه پرځای کېږي او نه هم دا هیله لرو او نه هم غوښتنې کې د څه.
پر رڼا باندې مین خو تیارو نه نه یریږم زه خپیمان په ګنا نه یم خو پینا غاور کېږم پرون تخم وم نن ګل یم سبا بیا بخور کېږم زد باد یو چپیم پسرا په باغ تیریږم کل باد کل باران شي کلور کې اوس وځي کوم خو زم په مخزما کو درې ګمور کې غم چې ترنګ په جهان ورشم یو رنگین د بډه ټال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګړې غم چت مستو میں پل کے پساتی اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کی پری جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نہ یری غم نہ نڑی غم چه د علم پو جہان کی دو خیارو پاک کی نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے غم پا فکرو نو لے ونے شم پا لٹون لٹون شم ستڑے خیر دا غیل راغلم نا پوہی غم نا پوہی غم خوز زمان